ځان برابرۍ.
خو اوس په یو نړیوال موضوع راواخلو. روسیې د سوریې دننه لرې واټن څخه یو توغ د پرتوغندیو ډزې وکړې او تېره ورځې بیا په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد شبرې تفصیل وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې سر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له بوجود مخام تر و بوجو پوری اوریدل شي. د افغانستان خوندزیو په اړه تر سره شوی وی چړین نتیجه خي چې په خوندزیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه چړنه د افغانستان د چړنې او ارزونې په نوم یو بنسټ تر سره کړی ده. تفصیل دې صفی الله ستنګ زی رپورت کې.
کڅه هم افغان حکومت په خوندزیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولای دی، خو یو تازه سروي خي چې په خوندزیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتې دودي. د افغانستان د سیډن یو ارزونی په نوم یو سیډنیز بنسټ د چهارشنبې پورز په یو خبری کانفرنس کې ویل چې داسې شواهد موجود دي چې د خوندزیو یو شمیر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو سیډنکی علي محمد علي ویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په خوندزیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي.
کار ریاست امنیت افغانستان است.
دا وی د افغانستان د امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په خوندزیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو لیوي ډیر لوی سیمه ایز ستونزې سره به مخ شي. خغل علي ویل چې په خوندزیو کې داسې وضعیت کولای شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د خوندزیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک لملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پانتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په خوندزیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي د روزنیزو تګلارو په اغیزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ دا راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریز یې په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان د پوهنې په اصولو کې سیاسي، نظامی او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ول د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپه دیاړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته استاد رنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توپ دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې د